دا حایل د دې اونۍ خبرونه قدرمن لیدونکو السلام علیکم ز احسان لار یو زم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 9 وشبلل کیږي د دوشنبه پورز د آذربایجان په باکو کې پیل شو. آذربایجان یو داسې هیواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی. د دې غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونه شي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړه شي. خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دې غونډې ته په خوا په پرتله کمو هیوادونو مشران ورغلي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداری ورکړی چې که نړیوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام ونه کړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نه شي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري. د دې غونډې اصلي موضوع د بېوزلو هیوادونو سره د مالي مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژي د کارولو ته وهڅول شي. ا د یادولو وړ ده چې دې غونډه کې سکهال د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث لپاره د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق او د احساس خیریه مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد په سکایپ سره ملګري شوي دي. مدقیق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشي او په خیر راغلي. مدقیق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم، د سکهال د کاپ غونډه څنګه ارزوي؟ وای سکهال ورته د کمو هیوادونو مشران ورغلي دي.
ډیر مننه، سلام وړاندې کوم تاسو ته او د پروګرام ملماته. ګوره د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سه کوم کنونسیون ده د اقلیم د بدلون لپاره، په دې کې سه د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په ورسته ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي، او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا هغه ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري، نړیوالو په دې برخه کې څومره یو بل سره مرسته کړې، همکاري یې کړې ده، د دوه ارزونه کوي، او بعضې وخت نوي مسایل په دې باندې بحث پې کوي چې نوي کوم مسایل دي، کومې لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولی شو په ښه او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکهال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه، د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې بحث کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولی شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده، د دې مخنیوي څنګه وکولای شي، او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیزې چې په خلکو باندې کیږي هغوی ته مقاومت ورکړي او هغوی ته سازګاری ورکړي. دغه سره په څنګ کې د اقلیمي د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې، په هغو باندې بحث کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا وه د پرمختللو هیوادو چې هر کال به دوی $100 میلیارد تقریبا دوی تعهد کړی و چې د اقلیم د لپاره چې کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی و، په دې کې به هر کال د مرسته کوي، د دې په رابطه خبرې کوي، د انرژي د انتقال ده او نوي ابتکارات په دې برخه کې، خصوصا اوس داسې بحث کیږي چې څنګه موږ کولی شو چې داسې لارې چارې چې هغه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازګاره وي یا د هغوی په اساس باندې لارې چارې وي په ملکو کې در رامنځته شي. او سکل په منطقوي یا ريجنل فوکس باندې باسونه کیږي او دي
مدقق
خبره دادا سي الکم فقدا خبره تکمیل کم خه خبر دادا سي د لومليز لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی اسیا او د مدلیست ورته وي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سي او ګورو سي څه لاستراوړنه به لدینه موږ ولرو
مدقق سب اندېښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهي غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړی د پروسه کال په پرتله سکل د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړی تاسو لپاره دا دی اندېښنې وړ خبره نه ده
خا خبر خدا دا خا خبر دا د سی په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې د غډون وکي ولې اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټول ملکونو مشران په دې کې د غډون نه وی کړی اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیرو وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا ولې د افغانستان په ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوي او ترکم چې زما معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات سده هغه په غو کې شرکت کړي خبره دا ده او بس دا ده چې د اقلیم بدلون یو ډیره مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده په دې کې بس دا ده چې پرمختللي ملکونه چې وی ډیر زیات وانډ لري د اقلیم په بدلون کې ایغوی باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره وانډ واخلي بیرته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکو باندې غواړي چې تعهدات وځي کې ترڅو دوی د کاربون دای اکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کړي نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي
مننه جواد صاحب تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یاست چې هلته یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه سپیخي چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوي دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخه وي
بسم الله الرحمن الرحیم محترم تاسې او درانه مرمته او د استاسي د لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د دې شک نهسته چې افغانستان د دې مسلسل جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبي خبره چې هر تحول او بدلون راځي خاصتا منفي تحولات هغه په افغانستان باندې غیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي نو طبي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادی مسله ده دی کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده مونږ کوم ساحو ته تللی یو چې له سلامونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلی وخت دا ده چې د یعنی اثرات چې له راغلي دي هغه باید په هیڅ رمز شوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي یو خدا مسله ده چې خلک په مجموع کې له دې مسالو سره آگاه نه دي چې دوی به چیرته کور جوړ کی او چیرته آبادی وکي خلک د دې په خاطر باندې چې دا ډیر وخت په دې وړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یا د وجود د لپاره چې کومه لارې دي هغه و چې پاتې دي نو دوی عمل ته ورنه جوړ کړی دي انده دی وژنه دوی ډېر زیات تلفات کوي به ما خبر ده چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې وګوب کړئ سره شي ځنګلونه نشته په دې اساس یعنی موږ چې دغه غیزی دلې په خلکو باندې متاسفانه موږ په هر سیلاب کې فسلګونه قربانیان ورکو او کورونه خو بسته کلی لمنځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو کروندې د خلکو باغونه ارس لمنځه وړي زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخ کې هم ډیر بد وو ډیر ناوړو او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډیر بد او ناوړه اثرات وو
دا سیلابونو یادونه خو موږ تاسو وکول چې سیلابونو ډیر خلکو ځپل او سیلابونو راغلل کورونه مړنګ انسانانه مو وژل د وچکاله ارخه سره کم ته د تاسو مشخص معلوم دي چې د افغانستان کوم سیمه د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کوم سیمه د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمه چې هلته اوب نشته، یعنی بندونه نه دي جوړ شوي چې اوب د باران اوب او سیلاب اوب کې ذخیره شي او خلک بیا امو اوب نه زراعت لپاره استفاده وکړي. اوس خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو عمیقې څاګانې ویلې ځمکې نه لاندې اوبه چې هغه باید اسکلو لپاره استفاده وشي، هغو نه د زراعت په رابطه باندې استفاده کړي. نو مجموع کې تقریبا موږ چې بغلان ساحي ولیدي، سیلاب ځپل ساحي ټولې ولسوالۍ د وچکالۍ د سره مخ وي، د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکالۍ د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډېری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي، هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته که باران کېږي، عادي باران هم په یو غټ سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت دپاره، د زراعت دپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د غټ بحران سره د وچکالۍ له امله مخ کېدونکی ده، او که د دې په رابطه باندې حکومت او نړیوالې ټولنې، نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې، افغانستان به متاسفانه په آینده کې هم ډېر بد
تاوان ور. ما جواد صاحب مدقیق صاحب سکل د طالبانو له خوا یو پلاوی په دې کاپ نوښتمه غونډه کې ګډون کړی دی، په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني، دغه هیئت چې کاپ ته لار ده فکر کوي او څه لاسته راوړنی به ولري د افغانستان لپاره؟
اروبزه سپ لومړي سر کې خدا ښه خبر ده چې حداقل وروسته له درې کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړ د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي، دا ښه خبر ده. ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو چې دا د افغانستان عضویت په نه تنها د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې، بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې د هغو سره پابند او هغه امضا کړي و، د هغوی د افغانستان عضویت په تعلیق کې ده. رسمان پر رسمي غونډو کې چې کومې عمومي غونډې دي افغانستان ته اجازه نه ورکول کیږي، خو زه تر ډیره ګمان کوم چې دا یو فرصت ته برابر کړی ده تر څو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبري وکړي، تر څو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي اوس فعلا په هیواد کې په افغانستان کې په هغو کې تغیرات راولي، تر څو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کړي یا راژوندی کړي او په دې غونډو کې شرکت وکړي. ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري، ولې ګټه دا ده چې دا مسلې د اقلیم د بدلون سره کوم منفي اثرات دي، دا باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې، خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیره مهمه دي چې هغه په د افغانستان په یعنی په ریجن کې مطرح کیږي، په هغه غونډو کې شرکت وکړي. خصوصا یو مختلف فورمونه لري، یو فورم د سازګاری لپاره یو فورم لري، او د ورستپاتې هیوادو فورم د افغانستان ته چیرې اجازه ورکړي هلته ولاړ سي شرکت وکړي، او موږ د هیواد ستونزې هلته مطرح کړي. په وخت محل کې به کېدای شي چې افغانستان ته ګټه وکړي، ولې په مجموع کې کچیر نړیوال واړی پر اختیا هم افغانستان سره سی یو تقریبا په نړۍ کې له په لاسو ډیرو ځپلسو هیوادو کې چې د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک وکړي، باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي تر څو یو وکړي چې د افغانستان نمائندگی وکړي په داسې مجلسو کې، او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده، چې خو جګړې وي جنگ او امنیت نه وو په یواد کې موثر کارونه نشو کېدلای، ولې اوس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده، ولې بل ستون زده ده چې اوس د افغانستان د موجوده نظام غاک څوک نه اوري. نو دغلته باید نړیواله سازمانونه خصوصا ملګری ملتونه باید یو د یو منځګړي نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندگی په درست شکل باندې وکي ترڅو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د هغو لپاره منسجام عملی او داسې پلانونه چې زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکړي، توانمندي ورکړي او دوی د اقلیم له بدلون له منفي اغیزو سره سازګاره
کړي. جواد صاحب، تاسو فکر کوئ لومړیتوبونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پرېکړه وشي چې د افغانستان سره مرستې وشي؟ ستاسو موندنې څه ښایي لومړني څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لنډ مهال کې دغه د اقلیمي کوم ناورینونه چې رامنځته شوي دي د اقلیم د بدلون له وجې نه دا پیرافه شي؟
د لومړیتوبونه په نظر کې ونیسو، د شک نشته. اوله خبره خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو دغسې یو کانفرنس، یو داسې یو سیمینار په دې رابطه باندې ونیول شي چې په هغه کې زموږ خپل هیوادوال چې په دې رابطه پوهاوی لري، پوهه لري، متخصص دي، هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسساتو ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکړي او هغوی لومړیتوبونه وټاکي چې دغه اول د دوم د دریم. ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک، دا خو طبیعي خبره ده چې اوس هم روان ده او آینده کې به مثلا که وچکالي وي طبیعي خبره ده خلکو کروندې به متاثره کیږي، نو خلکو ته نغدې پیسې او یا دا 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 د اوس دپاره یا د لنډ مهال دپاره خدای یو حال کېدلی شي، مګر په اوږد مهال کې دا حل نه ده. اوږد مهال حل باید وسنجول شي چې په هغې کې مثلا د ځنګلونو کینول دي، همدا رقم ته د بندونو جوړول دي، دغه د سیلابونو او د بارانونو اوبه موږ ذخیره کو، او بالاخره د اقلیم د بدلون په نتیجه کې کوم وچکالي را روانه ده، حتی د چکلو اوبو د کمښت بحران سره ټول هیواد او خاص توګه زمونږ پلازمینه کابل مواجه ده. په دې رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خپاره کړي دي. په دې اساس یعنې دا مهاله زمونږ چې کوم لومړیتوبونه دي، هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې مرسته وکړي، په هیواد کې بندونه جوړ شي، د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي. نو دغه زمونږ هغه اولویتونه دي چې باید.
جواد صاحب، تاسو چې دغه په کلو بانډو کې له خلکو سره په اړیکه کې مرستې ویشئ او یا دغه کله چې سیلابونه راځي یا نورې طبیعي پیښې هلته تاسو مرستې، خلک څومره د دینه خبر دي چې دا وچکالي یا دا سیلابونه ولې دلته پیښیږي؟ څومره د دوی پوهاوی شته؟ څومره دوی د اقلیم د بدلون د دغه نړیوال کړکیچ نه با خبره دي؟
دغه موضوع ته اصلا خلک یعنی هیڅ نه و پوهاوی په دې رابطه نه لري، متاسفانه. دا هم یو ضرورت ده چې موږ باید په تلویزیونونو کې په دې رابطه بحثونه ولرو، په رادیوګانو کې، همداسې په خپرونو کې، مختلف خبرونه کې خلک چې کلم طوفان راځي، کله وچکالي له امله سیلاب راوځي، دغه سیلاب دی کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو، نو خلک دا یو الهي عذاب بولي، دا د خدای عذاب دی چې په موږ باندې راغلی. تر دې ور اخوا په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ پوهاوی نشته چې اصلا موږ کولای شو دا سیلابونه مهار کو، دا کنټرول کو. په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی، هغه سیستمونه موږ راواخلو او په هغه باندې موږ کار وکړو. نو دغه سي ستونزه یعنی شته دی، پوهاوی په رابطه باندې په کار دا چې موږ کار وکړو، خلک پوه کړو، ځکه ډیر کارونه کېدلی شي خپل خلک وکړو.
همدغه پوښتنه د ضرورت لم جواب صاحب، همدغه زما پوښتنه واچ، یو خو حکومتونه دي، یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دي، دوی کار کول شي، د خلکو پوهاوی خلکو سره څه مرسته کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي. دا اوس موږ په جنو ساحو کې لیدلی دي چې خلکو په خپل مټ په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارول او دی وبو دی ساتلو دی لپاره، د سیلاب مخنیوي دی لپاره کار کړی دی. موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو، په شینوارو کې په یو تنګ دره و ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک اوس حالت دی، سیلاب هم کې ذخیره کیږي، بارانونه هم کې ذخیره کیږي. زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایا باندې، په خپل مرټ باندې، د اشر لاره، په خپل مصرف، په خپل لګښت باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست د جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره. ولې غواړم مخ لکسي اشاره یې ته مخکینی سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورې د افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه او ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات چې په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی. افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، هغه انګلیسي نوم یې ده National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې د افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیر سکتورونه مشخص دي. دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور چې ډیر زیات آسی پذیر دغه د اوبو سکتور ده. په مجموع کې د اوبو سکتور دوم دی، کرنې یا زراعت سکتور ده. دریم دی ځنګلو او د څړځایو سکتور ده. او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح شوي دي چې کوم خطرات مکتمواجی دي په افغانستان کې. چې اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، بې وخته ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخې څپې دي د کال په موسمو کې، مختلفو موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي. په دې کې یعنی د خلکو پوهاوی یا د خلکو ونډه د اقلیم د بدلون له مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتي ده. که چیرې موږ د خلکو پوهاوی پورته کړو او په هغه کې په دې راپور کې اسې مامخ کې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد دولت ته ورکړي په هغه وخت کې او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې که چیرې غواړئ تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او دا مشکل ته د پای ټکی کېدی یا حداقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخې ورته پیشنهاد کړي وي. یو، په افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وشي په مجموع کې، که دا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کېږي، په دې کې باید مؤثریت راولو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاري په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلی وي، په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول شي. چې موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو تر څو وکړی سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولی سو او خلکو ته توانمندي ورکو چې د اقلیم منفي اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونډه ډیره اړینه ده او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د ویل ونډې پرته زه ګومان کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړی سي. البته د دولت مسؤلیت مشخص ده او د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي تر څو دغه ټکو ته سیمه اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکړي.
خب، یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډې او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم دا د پراتلونکو کې باندې ژمنې کوي او دا کار بکوي. دا اوسنۍ غونډې نه ستاسو څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډه نه خو تم یو هیلې ډیرې دي. هر کال تم یو هیلې ډیرې وي، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمامه وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه. چې په دې کې مرکزی آسیا چې افغانستان په دې کې شامل ده، په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غږ هلته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په دې کې ګډون وکړي ونه کې په مجموع کې دغه ملکونه چې په مرکزی آسیا کې دي هلته خپل غږ وچتوي، او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه چې د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود لغونه په معاصر شکل باندې استفاده وکي. دومه خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیرو کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باوري هم چې په دې باندې تمرکز وسي او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وښیي، موافقت به وښیي ترڅو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوي وساتي او دغه زیانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کوم اړین مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامو لپاره باید ورکړي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سدي مؤسسات له خوانه کیږي دا یو څه مؤثریت لري، ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونو نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري، سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي ترڅو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کچه باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاس لاندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې، تاسو یو بوته اشاره وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزې سره چې یو بل ستونزې سره چې مخ ده هغه د هوا ککړتیا ده. اوس ژمه راغی، خلک به بیا د ډبرو سکارو سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي. خلک غریب دي، څوکي څنګه کولای شي چې مثلا دغه د کابل خار دغه دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي ایستل، خلکو سرطانونه پیښ شول، خلکو ته د سږو مشکلات پیښ شول. په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کوم سپارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي؟ اوس ژمی راغی.
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کو. خلکو واقعیت د فقر او د بیکاری له امله کاغذونه، پلاستیکونه، ربر دا سوځي او طبي خبره چې هغه هوا ککړي. نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم دا ده چې موږ هغوی ته د لرګیو د استفادې یا د عقل د برق په وسیله باندې د بخاریو څخه د استفادې یو هغه وکړو، یو سیستم جوړ کړو. خو هغه موږ ګورو چې متاسفانه یعنی هیڅ هم نشته. نه زموږ دولت نړیواله په رسمیت پیژندلې ده چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی کې د خلکو لپاره، او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسې یوازې وړو وړي چای برادا ورکي چې دا اسې په وګو کې د لوټې کودل او بیا په باندې پورې وتل دي. نو زه فکر کوم چې یان دا یو جدي او بنیادی ستونزه ده. په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوي کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسؤلیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي. منګه خو ګورو بحثونه په دین او قضایو باندې کیږي چې هغه ډیر ژور او عمیق نه دي. په کار دا چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده رسمي د ژوند په دې رابطه باندې موږ بحثونه وکړو. موږ کوي
جواز تاسو دې چې بحثونه کیږي هغه ډیر ژور او عمیق نه دي، منظور نه پونه شوم.
یعنی څه ساتي مسایل باندې بحث کیږي چې دا نن ما واورې د کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې دلته مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري. یعنی که موږ ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري، او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر، د بیکاری، د لوږې، د وچکالۍ، دغه سي وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده، دغه په رابطه باندې خدا حل نشي رامسته کولای. په کار ده چې موږ علمي بحثونه وکړو، واقعي باسون وکړو، او ستونزې چې دي هغه په صحیح توګه راوسپړو. په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین او که د تیر نظام خلکو او د افغانان دي د موجوده نظام دننه کوی خلک نړیوال ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي، او په دې رابطه باندې موږ ژور باسون وکړو. دوی هم دا چې د تیر حکومت هغه پالیسیانې چې مدرخص صاحب ورته اشاره وکړه، پروګرامونه وو هغه راواخلي، هغه ته ادامه ورکړي، هغه سره وغځي، ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده. په کار دا پروګرامونه مخکې
مننه جواز پوه شوم ډیره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانې مرستيال عبدالولي مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه په برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوله.